دا مشال ریډیو دا په پښتونخوا کې د ماسپښین درې بجې سعودي زبوريوال ککړ مو په دې خبرونه کې هرکلی کوم. خبری ساتي تاسو ته پکې د پاکستان، افغانستان، سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر رپورټونه او تبصرې د خبرو، خو تر هغه وړاندې به د دې سات خبرونه واورو چې مجید بابري وړاندې کوي.
پاکستان جمهوری غورنګ وایي چې د روانې میاشتې په 19 نیټه باندې پاکستان د انتخاباتي کمیشن مخې ته احتجاجي مظاهره کوي. د تعلیم وفاقي وزیر د کورونا د وبا له کبله د بندو سکولونو د پرانیستلو لپاره پلان اعلان کړی. د انډونیشیا چارواکي وایي چې نن سهار وختي د هغه هیواد په سولویسي جزیره کې د سختې زلزلې له امله 15 کسان وژل شوي او په سلګونو نور ژوبل. مشال خبرونو تفصیل. پاکستان جمهوری غورځنګ بعد روانه میاشتې پر 19 نیټه د پاکستان د انتخاباتي کمیشن مخې ته یو لوی احتجاجي مظاهره کوي. پرون په اسلام آباد کې یو خبری کانفرنس د وینا پر مهال د مسلم لیگ نواز ویاندی مریم اورنگزیب وویل چې الیکشن کمیشن د تحریک انصاف لخوا له بهره د مالی پنګو اخیستو په اړه مقدمه نه فیصله کوي، چې پر ضد به یې اپوزیشن ګوندونه د جنورۍ پر 19 په اسلام آباد کې لاریونونه مظاهره کوي. اپوزیشن ګوندونه تور پورې کوي چې تحریک انصاف په غیر قانوني توګه له بهر هیوادونو مرستې اخیستي. بلخوا تحریک انصاف د جنورۍ په 14 د الیکشن کمیشن د کره کتنې کمیټې ته په یو لیکلي بیان کې دغه تور رد کړی، ویلي دي چې که چېرې کوم غیر قانوني کار شوی وي نو ذمهواري یې په منځګړو یا ایجنټانو راځي. پاکستان جمهوری تحریک په تیرو انتخاباتو کې د درغلۍ او له وزیر اعظم عمران خان د استعفا غوښتنه کوي، خو الیکشن کمیشن وایي انتخابات بې طرفه او رانه شوي. د تعلیم وفاقي وزیر د کورونا د وبا له کبله د بندو سکولونو د پرانیستلو لپاره پلان اعلان کړی. نن په اسلام آباد کې د تعلیم او روغتیا وزارت د چارواکو د غونډې نه وروسته شفقت محمود یوې خبري غونډې ته وویل چې هایي او هایر سیکنډري سکولونه به د جنورۍ په 14 نیټه بیرته پرانیستل شي. د حکومتي پلان سره سم به تعلیمي ادارې په مرحله واره توګه پرانیستل کیږي. د جنورۍ له 15 راهیسې به پرایمري سکولونه پرانیستل شي او د لوړو زده کړو ادارې به د فروری په 1 نیټه پرانیستل شي. د تعلیم وزیر وویل د سکولونو د تړل کېدو زده کړې اغېزمنې شوې دي، خو د ماشومانو د روغتیا حفاظت تر ټولو مهمه خبره وه، نو ځکه یې تعلیمي ادارې تړلې وې. په پاکستان کې د کورونا د سار مرکز ویلي چې د کورونا د رنځورانو شمیره بیا په ډېرېدو ده او په 13 ساعتونو کې د وایرس نورې 3090 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د نېشنل کمانډ اپریشن سنټر په یو بیان کې ویلي چې په 2 میاشتو کې دا تر ټولو لویه شمیره ده. په بیان کې راغلي چې په پاکستان کې د وایرس د ناروغانو ټوله شمیره له 5,00,000 نه اوړېدلې ده او تر اوسه 3,00,000 ډېر کسان مړه شوي. له وایرسا 4,00,000 کسان بیرته روغ شوي هم دي. پرون مشال ریډیو سره په خبرو کې د پاکستان انسټیټیوټ آف میډیکل ساینسز ډاکټر فضل وهاب وویل چې په پاکستان کې لا واکسین نشته، نو د حفاظت یوازینی لاره په احتیاطي تدابیرو عمل کول دي، خو ډېر خلک یې نه عملي کوي چې ورسره وایرس لا خور شوی. سند های کورټ د نقیب الله مسجد په وجنه تورن د پخوانی پولیس افسر روانوار هغه درخواست رد کړی چې پکې عدالت ته له حاضرېدو د استثنا غوښتنه کړې وه. عدالت پرون د دې درخواست اورېدنه وکړه. روانوار یا د هغه وکیل مشال ریډیو ته ځواب نه دی کړی، خو د خواست اورېدنې په وخت وکیل عامر منصوب اډوکیټ عدالت ته وویل چې استخباراتي ادارو د روانوار د امنیت په اړه راپور ورکړی او هغه د خپل امنیت په اړه اندېښمن دی، خو عدالت یې خواست مسترد کړی. د اورېدنې پر مهال د سند های کورټ چیف جسټس وویل چې په دې مقدمه کې روان انوار مرکزی تورن دے کہ عدالت استثناء ورکڑی، نو دا بال نورو سرا امتیازی سلوک وی. اورسته خبر دا چې د انډونیشیا چارواکي وایي چې نن سهار وختي د هیواد په سولویسي جزیره کې د سخت زلزلې له امله 15 کسان وژل شوي او په سلګونو نور ژوبل دي. نیم شپه زلزلې د غربي سولویسي صوبې په ماموجو ضلع کې زرګونه خلک په خپلو کورونو پرېښودو مجبور کړل. د امریکا د ځمکپوهنې اداره وایي چې په ریختر پیمانه د دې زلزلې شدت 6.2 و. د چارواکو په خبره زلزلې او تر هغې وروسته ټکانونو کمرونه نړولي، بجلی منقطع کړې، پلونه یې زیانمن کړو او د صوبې د ګورنر د دفتر تر څنګ د شپېتونه زیات کورونه او 2 هوټلونو ته زیان رسولی. بلخوا په غربي سولویسي ضلعه کې د آفتونو سره د مبارزې د ادارې مشر دارنو ماجد ویلي چې په ماجینی سیمه او ګوندي ضلع کې 15 کسان وژل شوي او زیاتوي چې څنګه څنګه امدادي کارکوونکي کاروایانې کوي، نو د وژل شوو کسانو شمېره لوړېدای شي. د مشال د خبرونو پای.
خبرونه مو له مشال ریډیو واوریدل چې مجید بابر وړاندې کول. د پاکستان وفاقي حکومت اعلان کړی دی چې د جنوري له 13مې به د کورونا وایرس ناروغي له کبله تړل شوي تعلیمي ادارې بیرته پرانیزي. دا په داسې حال کې ده چې د صحت څانګې په وینا په ملک کې د کورونا ناروغي پر زیاتېدو ده. ډاکټران وایي ولس د کورونا وایرس ناروغي مخنیوي لپاره پر ورکړل شوي لارښوونو عمل نه کوي.
بازارونو ته لاړ شئ، که دفترو ته هم لاړ شئ، ماسک باندې ورکو، د شیز به هم دی نه.
پاکستان جمهوریت تحریک وایي د جنوري پر 19مه به د پاکستان انتخاباتي کمیشن مخې ته خامخا احتجاج کوي. عوامي نېشنل ګوند د اصلاحي تحریک انجمن الافغانا د سلو کالو پوره کېدو په ویاړ غونډې کوي.
یو برخه دا ده چې مونږ د شلم تاریخ نه تر شپږویشتمه تاریخه پورې به په دې موضوعاتو سلور سیمینارونه کوو.
د خبر پښتونخوا حکومت د مومند او شوکدر او ورسک روډ د ماربلو کارخانو مالکانو ته ویلي چې خپلې کارخانې مومند انډستریل سټیټ ته یوسي، خو هغوی وایي دا ورته د منلو وړ نه ده.
کوم نو مسلې حل لږه دا نه نه چې ته یو وران کې او بل لږه کې کنه، یا پرس که تاسو غلط ځای کې ماربل سټی سازه کړي هلته څوک نه ځي، د غیر لپاره بیا دا کوم روزګارونه ختم کوي او هغه یوسي هلته د خطر.
د دې هر څه اورېدو ته له مشال رېډیو سره اوسه. رازو د خبرونې لومړی موضوع ته. وفاقي او صوبایي حکومتونو اعلان کړی دی چې د جنوري له 13مې با په ملک کې د کورونا وایرس ناروغي له کبله تړل شوي تعلیمي ادارې بیرته پرانیزي. دوی وایي چې په دې کې به واړه او لوی سکولونه هم شامل وي. د حکومتي چارواکو په وینا تعلیمي ادارې به په بشپړ توګه په پړاوونو کې پرانیستل کیږي. د مشال رېډي خبریال شانواز ترکزی په دې اړه معلومات راکوي.
وفاقی حکومت اعلان کړی چې د نهم نه تر د دولسم ټولګیو پورې تعلیمي ادارې به د جنوري په 13مه پرانستل شي، او د اول نه تر د اتم ټولګیو پورې سکولونه به د فروری په اولنې نیټه کلاو شي. نن د جنوري په 15مه په اسلام آباد کې د وفاقی وزیر تعلیم او د ټولو صوبو صوبایي تعلیم وزیرانو یو اجلاس شوی چې پکې دا هم ویل شوی دوی ځکه هم غټه تعلیمي ادارې اول کلاوهي چې د دغه ټولګیو زده کوونکو د بورډ امتحانونه د مۍ او جون میاشتو ته اړولي، نو پکار ده چې دغه زده کوونکي امتحانونو ته تیاری وکړي. وفاقي وزیر تعلیم شفقت محمود د وزیرانو د اجلاس وروستو پریس کانفرنس کې وویل
چې جو 9 سے 12 9 10 11 12 یہ وہ کلاسز ہیں جن کے امتحانات ہونے ہیں.
دی وای چې نهم لسم یولسم او دولسم هغه ټولګي دي چې د دوی امتحانونه به کیږي. وفاقي او صوبایي حکومتونو فیصله کړې چې بغیر امتحانه به څوک نشي پاس کولای. اجلاس کې دا هم فیصله شوه چې راتلونکي هفته کې به هغه خارونه چې ګڼه آبادی لري لکه کراچۍ، لاهور، پېښور او نور هغه ځای کې به د کورونا شرطه کتنه هم کیږي. نو بیا به ګورو چې د فروری د اولنې نیټې نه کلاویدونکو سکولونه کلاو کړو او یا نه، او دا حساب به پر روان هفته کې لګو. د پاکستان حکومت د تیر کال په 15 نومبر دغه تعلیمي ادارې د کرونا د دویمې چپې د خورېدو له وجې بندې کړې وي، او ویلي چې د 2021 تر د 10 جنوري پورې به دغه ادارې بندې وي. له دې وړاندې د کرونا د اولنې چپې په دوران د مارچ په 14 2020 کې دغه ادارې په اول وار بندې شوې وي، او بیا هم په دغه کال کې د ستمبر په 15 کلاو شوې وي. په دې دوران چې ماشومان سکولونو ته نه تلل، حکومت بغیر له امتحانه پاس ګرځولي، خو سږ کال ماشومان وایي چې باید د دوی سکولونه کلاو شي. سوهیل خان د خټکی شریف مومندو په یو سرکاري های سکول کې د اتم ټولګي زده کوونکې د مشال رادیو ته وویل
نو سبق چې کوم سبق راته خوده لري هغه سبق مو په سیروس ته زده کړی دی، پړی بم کوله وس په دې چټن باندې موږ د څه خپو چې سبقونه موږ ته نه خوده لې شي، لکه دوه درې سبجیکټ دغه خوده لې شي وس په دې باندې چې کوم چټن را للې، او د چټن نه پس ایگزام دی، نو ایگزام ته موږ ایست تیارې نه کړل، لکه موږ ته استادان او سبقونه نه دي خوده لې.
وفاقي وزیر تعلیم شفقت محمود دا هم وای چې هایر ایجوکیشن لکه یونیورسيټیانه به هم د فروری په اولنې نیټه کلاویږي. پر روان هفته کې به د کورونا د مخنیوي لپاره د جوړې ادارې نېشنل کمانډ اپریشن سنټر په تاون سره په خارونو کې د کورونا وایرس ته خورېدو یا زیاتېدو جایزه هم اخستل کیږي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
په پاکستان کې د تعلیمي ادارو د پرانستلو اعلان په داسې وخت کې شوی دی چې د صحت څانګې په وینا هلته د کورونا وایرس ناروغي بیا پر زیاتېدو ده. د ادارې ویلي چې په تېرو 4 ساعتونو کې 3090 کسان نور په دې اخته شوي دي. بل پلو ډاکټران وایي چې خلک له دې ناروغۍ څخه د ځان ساتلو او د دې د مخنیوي لپاره پر ورکړل شوو لارښوونو عمل نه کوي. نور تفصیلي سراج ظهیر راکوي.
اسلام آباد کے دا کرونا دا سار مرکز این سی او سی پا جاری شوی خپل بیان کے ویلی دا سوار لسم نیٹی دا مازیگر پوری پسلی رشتو گینٹو کی دا کرونا دری زرا ونوی نوی کیسونا راغلی او دا پتیر دو اونیو کی تر طول زیادا شمیر دا لذی رستو پا پاکستان کے دا کرونا اخت کسانو شمیرا پنزل لکا یو لز زرا نہ سوا یو شتو تا ورسی دا او دا شان تری لز زرا ات سوا ات لز کسان مل شوی او سلور لکا وش پیتا زرا بیرتا رغی دلی پا پاکستان کی پدی دوی مچپک دا کرونا دا کیسونو زیادی دو لامل سدی مشال ریڈیو چپ اسلام آباد کے دا سرکاری اسپتال پیمز دا کرونا دا وارڈ مشر ڈاکٹر فضل ربی نو پختل نو آغا اوی خلق دا حکومت لخوا پا ورکل شو اختیاطی لارخونو عمل نکوی او که خلقو دا بے اختیاطی دا لڑی ہم دا سی جاری گو ساتلا نو پر راتنو کی با دا کرونا کیسونو نور ہم سی واشی
دا وقت کی ویکسین پا پاکستان کی لانا دی راغلی او زمان سرا دا کرونا چکم علاج دے آغا دا ٹیم صرف احتیاطی تدابیر تدی مطلب دا رہے چھے کلا خلق حفاظتی تدابیر باندی سختے سر عمل کی ناغی تدا خطرہ بالکل نہیں چاہیے تھے مرض الگی دا تعداد ہم کم اول دی او دا وقت دیر قیمتی قیمتی خلق چی دے آغا دا کرونا دا وجہ ناغی خپل جن دو بیلو دا وقت سپا آئی سی یو کپا ڈیوٹائی اما او زمان مخ کی تپا بیٹ بانی چی کم مریض پروت تے آغا دا دی اسپتال دا ایمرجنسی ڈائریکٹر دے دیر سیریس حالات کی دے نو کرونا چی دا سو کم نماف کئی
بل پلو دا خیبر پختونخوا دا ڈاکٹرانو دا اتحادیی یا مشر ڈاکٹر اشفاق مشال ریڈیو تا اوی دوی دا کرونا پا لمبڑی چپک ہم حکومت تا ویلی ہو ٹول بند یا لاک ڈاؤن پزے وساتی نو پکار دے چی اس بیا ہم حکومت ٹول بند اعلان کری چی ددی کرونا مخا ونی ولشی
مخی زل زمون کما کاغلا تو مخصوص اینا کی لاک ڈاؤن او کی چ تنگی کاروبار عمر وانی او دا بیماری مخنی وی وشی مون ڈاکٹران دا وای چی اوسم دا غی کنسپٹ پکار دا چا غیر انگی وشی سنگ کی خلق کو کم ایٹیٹیوڈ دا دی بیماری تو طرف اڈیر دا سے زرانتی نیگلیجنس پر شکل کی دا بازارونو تلاٹ سے دفترو تیم لاٹ سے ماسک ہوندے ورکو دے سیز بہم دے نئے چولے او کم الیکس الیتی دا ملکون طریقہ دا آغی مغی کم زورا دے بفور کرونا واغی کئی نو ما خپل خیال دا دا کرونا کسی چیزی آتی گی دا غد ودری ریزن دی
بل پلو دے جنوری پا دیار لسم اسلام آباد کی خبری کانفرنس کی دا کرونا دا سار دا مرکز مشر او وفاقی وزیر اسد عمر ویلی دا کرونا پا لمبڑی چپکی دا ٹول بند یا لاک ڈاؤن پا وجہ پا لکونو خلق بے روزگار شوی نو حکومت نہ غواڑی چی بیا ٹول بند ولگوی خو باید چی اولس اختیاطی لارخوانی خپل کړی دارنګ وزیر اعظم عمران خان هم وار په وار ویلی چې اولس ته د کرونا نه د بچ کېدو لپاره ماسکونه کاروي او د ګڼې ګڼې ځایونو ته دی نه ورزي او د یو بل دی فاصله وساتي
سراج زهیر رپورٹ درته وړاندې کاو او پاکستان جمهوری تحریک ویلی دی چې دوی به د جنوري پر 19مه په اسلام آباد کې د الیکشن کمیشن د ودانۍ مخې ته خپل احتجاجي مظاهره خامخا کوي د دوی په وینا د اداره د واکمن تحریک انصاف په اړه په هغه مقدمه په سمه توګه عمل نه کوي چې د دوی په وینا د ګوند له بهره په غیر قانوني توګه پیسې ترلاسه کړې دي بل پلو تحریک انصاف وای ک د مالی پانګو په ترڅ کې څه غیر قانوني کار سوی وي نو د دوی په وینا هغه په منځګړو یا ایجنټانو پورې تړلې ده په دې اړه تفصیل غلام غوث راکړي
په دغه اړه په اسلام آباد کې 13 ورځ په خبری کانفرنس کې د مسلم لیگ نون ویاندی مریم اورنگزیب وویل چې دغه احتجاجي مظاهره کې به د هغوی د ګوند د مشرانو ترڅنګ د پی ډی ایم نور مشران هم ګډون کوي او د راولپنډۍ د بیلابیلو برخو نه به د حزبي اختلاف ګوندونه د لاریونونو په شکل کې د الیکشن کمیشن په لور ورزي
پی ڈی ایم کی تمام قائدین جو ہوں گے وہ انشاءاللہ 19 جنوری کو جائیں گے الیکشن کمیشن یہ فیصلہ لینے
د پی ڈی ایم ټول مشران به په 19مه نیټه د دغه قضیه د پیسلې تر لاسه کولو لپاره د ټاکنو کمیشن ته ورزي الیکشن کمیشن کې په 2014 کې د پیټیشن داخل کړی شوی وو لیکن د 2021 پورې د ټاکنو د کمیشن د سیسه مجبوری ده چې د دې پیسله نه کیږي تحریک انصاف هم اوس منلی ده چې ایجنټانو به غیر قانوني مالی پنګي ترلاسه کړي وي او هغوی اوس د دې نه انکار هم نه کوي چې اکاونټونو ته غیر قانوني پیسې نه ده راغلي د پیسلی د لیکلو تیاری دی وکړي ولی چې په 19مه نیټه به د پاکستان ولس تاسو نه دا تحریری پیسله ترلاسه کوي
کیونکه 19 جنوري کو پاکستان کی عوام یہ فیصلہ تحریری آپ سے لینے آ رہی ہے
د مسلم لیگ نون ویاندی مریم اورنگزیب وویل چې د تحریک انصاف ګوند اکاونټونو ته له بهرني دریش غیر قانوني اکاونټونو نه پیسې راغلي وي او هغه دا وکړه چې د اوسنی ولسمشر عارف علوی د سند د موجوده گورنر عمران اسماعیل د وزیر اعظم عمران خان او د تحریک انصاف د نورو مشرانو لخوا وصول شوی چیکونه لاسلیک شوی هم وو خود الیکشن کمیشن کمیټی ته د تحریک انصاف لخوا په داخل شوی روستی جواب کې ویل شوې دي چې د مالی پنګو وصولولو ذمہواری په هغه ایجنټانو ده کوم چې د بهرنۍ مرستې ترلاسه کړې وي او د عمران خان لخوا ایجنټانو ته واضح هدایت ورکړې شوې وو چې دوی دی غیر قانوني پیسې نه ترلاسه کوي د الیکشن کمیشن مخته په اسلام آباد کې د حزب اختلاف د ممکنه احتجاج په اړه 13 ورځ د داخله چارو وفاقي وزیر شیخ رشید د اطلاعاتو وفاقي وزیر شبلی پراز د دیپای چارو وفاقي وزیر پرویز خټک او دوه نور وفاقي وزیرانو هم یوې شریکی خبری غونډې ته وینا وکړه او د داخله چارو وزیر شیخ رشید وویل چې حکومت به د حزب اختلاف د احتجاج لار نه نیسي خو دوی دی په پرامن ډول خپل احتجاج تر سره کړی
یار ګورګینیا د مشال ریډیو را نو راکدا
مشال ریډیو دی خدای نو ورکوي
اوهو راو بس سمارټ موبایل
سمارټ موبایل ته تا کو سلفی را سره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا
او می لګولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ام ای اس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
دا خوری اختیار اغلا
دا مشال ریڈیو دا اوریدم کو پے خبر کے سہار نہ او پ کابل کے تھیں
تاسو مشال ریڈیو ته غوږ یاست درنو اوریدونکو د سند های کورٹ د نقیب مسجد په وژنه د تورن راو انور خواست رد کړی دی سین های کورٹ د جنوري پر 14مه د نقیب لا مسعود او نورو کسانو په وژنه تورن په خوانی پولیس افسر راو انور پر هغه غوښتنه چې د عدالت له ورتلو استثنا کړل سي اوریدنه وکړه خو د هغه د غوښتنه ونه منله د اوریدنې پر مهال د سین های کورٹ چیف جسټس ویل چې په دې مقدمه کې راو انور مرکزی تورن دی که عدالت استثنا ورکړي نو دا به له نورو سره امتیازی سلوک بھی نیاز علی په ډیړه رپورٹ لري
په 14 جنوري سن های کورٹ کې د نقیب مسجد په وجنا تورن په خوانی پولیس افیسر راو انور په خواص اوریدنه شو هغه سن های کورٹ ته خواص کړي چې عدالت ته د حاضر دو څخه دی ورته استثناء ورکړي شي خو د سن های کورٹ د چیف جسټس عدالت د راو انور خواص رد کړو د نقیب د کورنۍ وکیل صلاح الدین پور مشال ریډیو ته ویل چې عدالت د راو انور خواص اداغه غوښتنه اونې منلې شو
اس نے سکیورټی بیسس پہ ایک ایگزمشن اپلیکیشن فائل کی تھی
صلاح الدین پور ویل چې راو انور د سن های کورٹ څخه غوښتنه کړې چې په قضیه کې وړاندې کېدو څخه دی ورته استثناء ورکړي شي خو عدالت هغه دغه غوښتنه رد کړې ده عدالت ویلي چې په قضیه کې به راو انور خامخا عدالت ته وړاندې کیږي
ٹھیک ہے نہیں بھائی آپ کو کورٹ میں آنا پڑے گا
صلاح الدین پور زیاته کړه چې نقیب الله محسود په قضیه کې گواهانو ته دړکې ورکولې کیږي
تو اس کے خلاف ایسی سچویشن میں
هغه ویل گواہی ورکول عام خبره نه ده او گواهانو لپاره هیڅ امنیت نشته هغه ډیر یریږي هر څوک دا غنی چې دا سینچی سبای څوک پلار کی په مقابله کې مړکړي مونږ پولیسو ته خاص ورکړي آی جی سن ته خاص لیکلې او عدالت ته مهم خاص کړي چې گواهانو ته دې تحفظ ورکړي شي خو چیرې چې پولیس د پولیسو مخیتوي حل تدیر شیان خرابيږي
پولیس ورسس پولیس ہوتی ہے وہاں معاملات بڑے خراب ہوتے ہیں
راو انور یا د هغه وکیل بیا مشال ریډیو ته څه جواب نه دکړي خو په سن های کورٹ کې درخواست د اوریدنې په وخت د هغه وکیل امیر منصور ایڈوکیټ عدالت ته ویل چې استخباراتي ادارو راو انور د امنیت په اړه رپورٹ ورکړي راو انور ډیر امنیتی اندېښنې لري د اوریدنې په وخت د سن های کورٹ چیف جسټس ویل چې په دې قضیه کې راو انور مرکزی یا اصلي تورن دی که عدالت استثناء ورکړي دا به د نورو سره امتیازی سلوک وي په راو انور د نورو تورونو سره په کراچۍ کې په 14 جنوري کال 2013 د پښتون ځوان نقیب مسجد د وجنې تور لګولې شوې او بیا د پولیسو خپلې یو ډلې هم ویلي چې نقیب مسجد د پولیسو په جالي مقابله کې وجلې شوې وو راو انور چې هغه وخت د کراچی د ملیر ضلع د پولیسو مشرو داوای کړی وا چې څلور ترهګری د پولیسو په مقابله کې وجلی دي. خو د نقی پلار بیا د روانوار او د هغه سره په نورو پولیسو مقدمه کړی وا. د هغه سره په 43 کسان چې پکې پولیس شامل دي د نقیب مسجد د وجنې مقدمه د کراچی په عدالتونو کې روانه ده. روانوار او د هغه سره څو کسان په مقدمه کې په ضمانت خوشي دي، ځینې په جیل کې دي او ځینې پکې اوس هم مخروران دي. تیر کال په 10 دسمبر برطانیې د سند صوبې په پخوانی پولیس افسر راونوار د بشري حقوقو د سرغړونې تورونه لګولي او د غیر قانوني وجنو او د بشري حقوقو د سرغړونو په سری پی بندیزونه هم لګولي وو. د بندیزونو ترمخه راونوار به نشي کولای چې برطانیې ته سفر وکړي او که په برطانیې کې اساسي یا شتمنۍ لري هغه به منجمد کړي شي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
له 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio،
twitter.com/mashalradio،
instagram/mashalradio.
د خبر پښتونخوا اسمبلی د زیږیدو پر وخت د ماشومانو او میندو د ژغورلو لپاره یو قرارداد منظور کړی دی. پریکړلیک د واکمن تحریک انصاف د اسمبلی غړي عائشه بانو وړاندې کړی. په دې کې ادایانو ته د تربیت ورکولو پر وخت زور پر خبره زور ورکړل شوی دی. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو سازمان یونیسف وایي چې په پاکستان کې هر کال د زیږیدو پر وخت په زرو کې وش پته مندې او ماشومان مري. په دې اړه تفصیل له پېښوره شبیر جان راکوي.
د پاکستان د ډیموګرافیک سروي او بیا د یونیسف لخوا جاری شوی رپورټونو تر مخه پاکستان کې هر کال په زرو کې د پیدایش په وخت وش پته ماشومان او دغه شان مندې مړ کیږي او چې کم پاتې هم شي هغوی ته په راتلونکي کې د صحت نورې مسلې راپیخې وي. د دې غټه وجه په روایتي خاندانی زړو طریقو د غیر تربیت شوی دیانو په لاسونو کې او د اسپیټال بهر په کورونو کې د ماشومانو زیږیدل خایي. په دې اخلاق خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف زنانه غړي عائشه بانو 13 ورځ یو قرارداد هم وړاندې کو چې په متفقه توګه پاس کړی شو.
زمونږ تقریبا 65-70% چکم کیسز دي. دا کیسز چکم دي دا مید وایفز هاندل کوي، د ماشومانو ډیلیوري والے کیسز. د دې ډېر وجوهات دي، بعضو کا دوي چې دی افورد کولی نشي، بعضو کا درانه د سيزي کی وی چې کم ډېر فار فلنګ ایریاز کی وی چې هغه سره نږدې چرته هسپتال د سيزي نږدې نوي اویلیبل نوي. بعض ډېر خلک چکم دي دا خوخي چې په کور کې ماشوم په خپل کور ماحول کې هم ماشومان ډیلیور کی، دا بای چوایس هم دا خلک داسې هغه کوي. د دې ریزولوشن پاس کولو مقصد دا و چې زمونږه په صوبه کې چې کم زمونږه میډ وایفز دي د دې لپاره ټریننګ سنټرز موجود دي. د دې پراپر ټریننګ نه پس چې کم دي دې د خپل بشک چې کم دي کار کوي.
دا ځانو او د ماشومانو ماهر ډاکټره ډاکټر شاهدا وزیر په دې خلوای چې غیر تربیت شوی دایانو یا زنانو په لاسونو کې چې کله ماشومان پیدا شي نو په دغه وخت کې مور او بچی دواړو ته درې په خود نور طبي مسلو باندې د هغوی د نه په هدو لوجه ډېر مسلې راولاړيږي چې پکې د بچی د او یا د دوانو ژوند ته خطر هم کې دی شي. او هم دغه وجره چې په پاکستان او بیا خیبر پښتونخوا کې د پیدایش په وخت دغه شرحه ډیره سی واده
ګوري. پرېګننسي دوران کې زمونږ پریفریز کې مونږ کتري دي چې مطلب ډیر چې کوم د اغه ویزیت سي د مدر اغه موسلی دیانو سره کیږي نو اغه تن خبره شروع کیږي، مطلب چې ټرین نه کنا نو اغه نه د مس کې دلې شي جی اغه ډایبټیز یا هایپرټنشن مطلب بلډ پريشر شوګر اکثر پرېګننسي کې مور ته وشي نو اغه نقصانات خو بیا مور اور بچی دوانو د پاره دي چې لا بچی پراپر گروت نه کیږي یا بیا اغه مطلب مور وجود کې اغه ډت وشي بیبیز نو اغي ټرینډ کس نه نو اغدا شزونه پکې مس کیږي چې اکثر پر فری کی ټیسټونه نه کوي چې ټرین کسان د دې انټرنیشنل ویزټس کوي نو ال تنو دا پرابلم ناراضي مور ته چکم نقصان پکې رسندري شي بیا چا بلډ پرشر زیات دي اغي ته پکې چټکی پروتل خطرې
دا چې دغه تربیت کې به د زنانو او اهلکارانو لپاره سوي. نو د صوبایي اسمبلی غړي عائشه بانو چې د زنانو او ماشومانو په اړه د حکومت لخوا د جوړ شوې کمیټې مشري هم کوي مشال لیډو ته وایي،
د زنانو ته د میډ وایفز ته دا هم به ټریننګ ورکړي کیږي به چې تاسو کم ټایم کې به تاسو د خبرې اندازه کوي چې دا کیس چې کوم دی هسپتال ته ریفر کول پکار دي یا یو غټ ډاکټر ته ریفر کول پکار دي. دوه چې کوم دی کې خبره ده، هغه دادم اکثر تاسو ته پته ده زمونږ په دې کلو کې سټرلایزیشن یا د دسي هغه د دې سہولت وی یا نوی، نو دې کې به دا یو منډیټری شی بشي به چې دې به چې کوم یو هم کیس کوي نو دې به یو فریش برتنګ کیټ چې کوم دی هغه به استعمالوي. دې سره سره به د دې میډ وایف چې کوم دی د پاپولیشن باندې هم به لږ ډیر به تعلیم به ورکړي کیږي به چې دې ته دا هم میسج مخ کې هغه کوي چې تاسو به فیملی پلاننګ به څنګه کوي به اوسه طریقه ده د فیملی پلاننګ کولو والا.
دا ډیموګرافیک سروې رپورت تر مخه په پاکستان کې د پیدایش په وخت د سہولتونو او تربیت شوی د صحت محکمې زنانو اهلکارانو یا زنانو ډاکټرانو ته د رسای نه کېدلو وجې په 2019 کې هم خوښه 268 ماشومان مړ شوي وو. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال ریډیو لیکي
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریډیو دا سیو لیکي
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او.
د خیبر پښتونخوا حکومت د مومندو شوکدر او ورسک سړک د ماربلو کارخانو مالکانو ته ویلي چې خپلې کارخانې دي د مومندو انډستریل سټیټ یا پیداواري ځای ته یوسي. د دوی په وینا هلته ورته اړوند اسانتیاوي برابرې شوي دي، خو د کارخانو مالکان وایي چې دا خبره دوی ته د منلو وړ نه ده. د مشال ریډیو خبریال شانواز ترکزی په دې اړه له دوی سره ژغیدلې چې دوی ولې له دې ځای څخه خپلو کارخانو پر انتقال نیوکه کوي. تفصیلی په دې رپورت کې اورو.
د محمد او شوقدر د کانو کارخانو مالکانو ته وینا شوي دوی باید خپلې کارخانې د ورسک روټ او شوقدر 400 محمد انډستریال زون ته یوسي، ځکه هغه ځای کې د کارخانو له وجې نه خو ماحول خرابېږي او بله دا چې ورته بجلی او د اوبو تر څنګ مواصلاتي رابطو دپاره هم سهولتونه ورکول کېږي. کارخانه داران وایي چې دوی کله ګیدلې کارخانې د یو ځای نه بل ځای ته وړي هم ورته تاوان کېږي او هم ورته مشکلات پیدا کېږي. د سعید خان په ورسک روډ باندې کارخانه ده او د وویل
چې کوم نه مسلې حل غداننه چې ته یو وران کې او بل لغه کې کنه یا پرس کتا سو غلط زی کې ماربل سټی سازه کړی تل تسوک نزی د غیره لپاره به رقم روزګارونه ختم کوي او غو یو سیل ته ختم ویزره نکاسي نشته د بو سیستم ویزره نشته ټول ګډوډ دی. زما په خپل پلاټ ته ما یو ماشين ماربل سټی لاسس کړی او غو دوه کاله مې خو د بیا ناقص دغه وژنهونه لګید.
احسان الله محمد او محمد ماربلز اسوسییشن سبانخړ په خوانه نائب صدر دی وای چې په سبانخړ کې یو سل او شپګ چاوی کی تر اویا او په ورسک روډ تر یو سلو پوری کارخانه دي، خو دوی خپل کارخانه له یو ځای نه بل ځای ته نشي وړلې. البته کو حکومت د دوی سره مرسته وکي نو دوی د محمد انډستریال زون په آبادی کې خپل کردار لوبولې شي.
بل یو کاروبار چې دي نه یو ځای نه بل ځای ته شفت کیږي نو هغه کافي زورم غواړي یو قسم لا کاروبار به د سره شروع کولی. نو داسې قسمه خو کم نسی خبره نه راغلی او نو زمونږ د سیګره دشته خو زمونږ دا سوچ دي چې موږ خپل یو سیټ اپ دلته جوړ کو او اغل ته کوم سیټ اپ دی نو چې اغل ته موږ منګه بحال کو چې زیات نه زیات خلکو ته موږ چې روزگار ورکو.
محمد ماربل سٹی د پاره وفاقي حکومت په 2001 کال کې 300 اویا اکړه ځمکه اخستې وه چې ورستو تر دیوال تاو کړو. د 144 کیلومتر سرک هم دغه ځای ته تیر کړو او بجلی هم ورته راوستله، خو کارخانه داران بیا هم دغه ځای ته خپل کارخانه وړلو ته نه خوشاليږي. نو بیا مې د وزیر اعلی خیبر پختونخوا د سنت مشیر عبدالکریم خان سره خبرې وکړې.
آلریڈی پروڈکشن لگانے بند چی ہوتے ہیں سین امر اگلی بھی دا ابو با کے دا پائپ لائن رکھے بلے رے ٹولو دا بلدار چی دا انڈسٹری نن شفٹ کی گی نا پا آگ کے رس ہو تو سامان دے نہیں پا رکھتے نا سم ریپلیکیشن سوا کی گی دمرا با آگ دا سسٹم میں تو کی گی اس کنسٹرکشن فیز کے سے 13-14 انڈسٹری لگیا دی.
په 2013 کې چې په خوانی فاټا ختم شو نو د محمد ماربل سټی نوم هم خیبر پختونخوا اکنامیک زون ته واړول شو، خو څه یو کال وړاندې هغه نوم بدل شو او اوس ورته محمد انډستریال سټیټ نوم ورکړل شوی. د غزای د پیښور نه څه په 1.5 کیلومتره کې په قطبی اړخ په محمد کې آباد دی. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو ته غوږ یاستنه اوریدونکو د خبرونی نیمای ته رسیدونکو د خبرونو لنډیز به له مجید بابر څخه واورو او لاغور سم به هم نو ریپورتونه لرو.
پاکستان جمهوری غورځنګ بعد روانه میاشت په 19 منیټه د پاکستان د انتخاباتي کمیشن مخې ته یو لوی احتجاجي مظاهره کوي. پرون په اسلام آباد کې یو خبری غونډه ته د وینا پر مهال د مسلم لیگ نواز ویاندی مریم اورنگزیب وویل چې الیکشن کمیشن د تحریک انصاف لخوا له بهره د مالی پنګو اخیستو په اړه مقدمه نه فیصله کوي چې پر ضد به یې اپوزیشن ګوندونه د جنوري پر 19 په اسلام آباد کې لاریونونه او مظاهرې کوي. د تعلیم وفاقی وزیر د کورونا د وبا له کبله د بندو سکولونو د پرانیستلو لپاره پلان اعلان کړی. نن په اسلام آباد کې د تعلیم او روغتیا وزارت د چارواکو د غونډې نه وروسته شفقت محمود یوې خبري غونډې ته وویل چې هایی او هایر سیکنډري سکولونه به د جنوري په 13 نیټه بیرته پرانیستل شي او د لوړو تعلیمي ادارې به مرحله وار توګه باندې پرانیستل کیږي. په پاکستان کې د کورونا د سار مرکز ویلي چې د کورونا د رنځورانو شمېره بیا په ډېرېدو ده او په تیرو 40 ساعتونو کې د وایرس نورې 3000 او 90 مثبتې پیښې ثبت شوې. سندھ ہائی کورٹ د نقیب اللہ مسجد په وجنه تورن د پخوانی پولیس افسر روانوار هغه درخواست رد کړې چې پکې عدالت تعالی حاضری دوه د استثناء غوښتنه کړې وه. عدالت پرون د دې درخواست اوریدنه وکړه. د انډونیشیا چارواکي وایي چې نن سهار وختي د حیوانات په سولاویسي جزیره کې د سخت زلزلې له امله 15 کسان وژل شوي او په سلګونو نور ژوبل دي. د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن د کورونا وبا له کبله د جوړ شوي بحران سره د مقابلې لپاره یو لوی مرستندویه پیکج وړاندې کړی دی. نوموړی وایي امریکا دغه پلان ته اړتیا لري.
پاکستانی چارواکي وایي د چین سره په روان اقتصادي راهداري پروژه کې افغانستان ته د شاملې دوه رسمي بلنه ورکړې ده. د دوی په وینا په دې سره سیمه ایزه سوداګري به وده وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د ازبکستان د ترانسپورټ وزیر د تیر دسمبر میاشتې پر 13 په اسلام آباد کې د پاکستان له وزیر اعظم عمران خان سره تر لیدو وروسته ویلو چې داسې ریل پټلۍ جوړوي چې پېښور له کابل او مزار شریف سره وتړي او لاغي لارې له افغانستان سره ونشلوي. افغان ولسمشر اشرف غنی هم ویلي چې که امن وي نو افغانستان د هند او پاکستان لپاره د مرکزی آسیا د تجارت د یو پل په توګه کاریدای شي. تفصیل بشیر ګواشک.
افغان چارواکي د پاکستان پر هغه وړاندیز غور کوي چې په چین اقتصادي راهداري پروژه کې د شاملېدو لپاره ورته کړی دی. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت وایان فواد احمدی د جنوري په 14 مشال ریډیو ته ویل په عمومي لحاظ غواړي چې د پاکستان چین اقتصادي راهداري پروژې برخه شي خو وروسته پریکړه به تر پراخې ارزونې وروسته وکړي.
دولت جمهوری اسلامی افغانستان
دی وایي د افغانستان جمهوري دولت دا مهال د دې مسلې په ارزولو مصروفه دی. موږ له پاکستان د چین اقتصادي راهداري په پروژه کې د افغانستان د ګډون د څرنګوالي په اړه نور معلومات غوښتي دي. چې دا معلومات راشي نو بیا به زموږ تخنیکی ټیم او د خصوصي سکتور پانګوال ګوري. تر هغه وروسته به په دې اقتصادي راهداري پروژه کې د ګډون فیصله کیږي. د پاکستان او چین اقتصادي راهداري پروژه یا سی پیک له 2015 کال راهیسې پیل شوې چې د چارواکو په وینا اوس مهال 40 بلین ډالرو ته رسېدلې ده. په دې پروژه کې سړکونه جوړېږي، اقتصادي زونونه پکې برابرېږي او بندرونه پکې رغول کېږي. چین غواړي د کاشغر سیمه د بلوچستان د گوادر سره د اورګاډي په پټلۍ ونښلوي. په دې سره به دوی وکړي چې خپل مالونه په ارزانه او چټکه توګه منځني ختیځ او له خلیجي هیوادونو تیل خپل ملک ته په لنډه لاره او لږ لګښت ورسوي. پاکستانی چارواکو ویلي دوی غواړي افغانستان هم د سړکونو او اورګاډي پټلۍ له لارې د پروژې سره وصل شي چې په مرسته به پاکستان د مرکزی ایشیا هیوادونو سره تجارتي اړیکې ډېرې کړي. د پاکستان د پلان وزارت د سی پیک په څنګه کې د پالیسۍ د برخې مشر لیاقت علی شاه مشال ریډیو ته ویل دوی غواړي د چین سره اقتصادي راهداري پروژه په سیمه ایزې ګټه راوړونکي هغې بدل شي.
ریلوے لائن سر پشاور پر نہ تورخم پور امپوز او داغي پروپوزل رام کي اوري باندې او گیم شو نو دا ریلوے لائن تورخم تا او بیا امغه تا کنيكتيويټي کا کابل تا او کابل بیانم دا چکم سنټرلیشن تا پدې کې بیا چکم دې کو تاسو تزو په کوریډور کې زمو پسې پک کې چکم روټس دي دری منگا پلان کڑیو لکم وی چی یو ایسٹرن دے جکم مشرقی لارا دا یو مغربی دا یو جکم دے مرکزی سنٹرل جکم مونگا وای کل کوریڈور تے یا الائنمنٹ تے ندی کہ دا مغربی لارا جدا نو دا تقریبا دا افغانستان لکدا و شروع شی دا دے برہان اسلام آباد نا دا سیحات لٹیا خان ڈیا خان نوڑان دے بدازی پر شوب شوب نبازی کوئٹا بیا دا سی وسی تر دا پورے ندی کہ تقریبا کتا سو گورے نزمو مغرب طرف تا ٹول دا افغانستان سرحدی کرا خدا دا بنیادی طور دا کنیکٹیویٹی ورکی او سمر با افغانستان سارا چکم کمپوائنٹ سی دا ویل کنیکٹ شی دا افغانستان سر تجارت شروع شی او دین اوڑان دے جدی بیا مونگ سنٹرل ایشیا سر کنیکٹ کنو زمون بالکل دا منصوبہ شتا
یو افغان چارواکی چی در رسنی سرائی دا خبرو اجازت ندرلود دا نم نخ پراولو پشرت مشال ریڈیو تو ویل چی پاکستان غواڑی دا چین سرا پا خپلا اقتصادی پروژه کی دا افغانستان پر شامل اولو سرا دا مرکزی اسیا هیوادونو سرا سوداگری لپاره ځان ورسایی خو افغان حکومت به ورته تر هغه وخته راضی نشي تر څو ورته پاکستان د هند سره د واګا بارډر له لارې د دوه اړخیزې سوداګرۍ اجازه ورنکړي. پاکستان لاوار د مخه اعلان کړی چې دا لارې د افغان مالونو لپاره پرانستي خو د نوي دلی او اسلام آباد د خرابو اړیکو له امله اکثره وخت بندوي. عمدہ وجہ دا چی افغان حکومت غواڑی دا افغانستان او پاکستان ترمن د سوداگری تړون یا اپٹا دا ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن یا د سوداگری نړیوالی ادارے د قوانینو تر مخه وشی تر څو خرابی سیاسی اړیکی د تجارت لاری ونه تړي. سوداگر او د اقتصادی چارو څیړونکو احمد شاه یارزاده وایي د پاکستان او افغانستان سیاسی اړیکی هم ښې نه دي چې له وجې د لویو سوداګریزو پروژو کېدل ممکنه نه ښکاري. هغه د جنوري په 14مه مشال ریډیو ته وویل چې په چین اقتصادي راهداري پروژه کې د افغانستان په شاملولو تر ټینګار غور داده چې اسلام آباد او کابل د تجارت پراخولو لپاره له سیاسي مداخلو پاکه قوي لوزنامه وکړي.
یو معقول یو ښه قرارداد په اصول باندې استوار قرارداد اوسي له پاکستان سره نوی قرارداد اپټا چې موږ دسې یو قرارداد و چې دوی کې ډېر مسلې ګونګې پاتې وې. چون دا داسې یو د دوه ملکونو ترمنځ یو قرارداد سوی و نو بهتره به دای چې داسې یو قرارداد وسي چې د انټرنیشنل یا د بین المللي د قوانینو په رڼا کې چې یو ملک له بل سره ظلم و جبر و زیاتی کوي ونیسي نو په دې وجه باندې به د دې دواړو ملکونو تجارت هم ترقی وکړي، خلک به هم خوشحاله وي، تاجران به هم خوشحاله وي او د ریجن یا په دې منطقه کې به د کاروبار زمینې خلکو ته مساعد شي، خلک هم غریب دي.
پاکستان او افغانستان په 2010 کال کې د اپټا په نامو تړون لاسلیک کړی چې پر بنیادی دواړه هیوادونه تجارت کوي خو په دې لوزنامه د پوره عمل نه کېدو له وجې د دواړو هیوادونو سوداګري کال په کال کمیږي. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت د شمیرو تر مخه د پاکستان سره یې سوداګري د 2018 کال د 3 بلیونو ډالرو په نسبت دا کال د 1 بلیونو ډالرو هم کم و. دوی د دې سوداګرۍ د کمیدو وجه د مرکزی اسیا هیوادونو سره د افغانستان د سوداګریزو اړیکو زیاتولو په لړ کې د اورګاډي د پټلیو جوړول خي. یو بل مسله په افغانستان کې روانه ترهګری ده. افغان چارواکي تور پورې کوي چې د دې بدامنۍ پیدا کوونکو طالبانو سره د پاکستان مرسته شامله ده خو اسلام آباد دا تور ردی وایي پر طالبانو خپل اثر رسوخ د سولې لپاره کاروي.
د بشیر حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي د 2020 کال پر مهال په پاکستان کې د سیاسي او مدني فعالانو او د حکومت مخالفانو پر ضد د اقداماتو ترڅنګ پر رسنیو او د بیان پر ازادۍ محدودیتونه موجود ول او د بشري حقوقو په بیلابیلو برخو کې سرغړونې وسوې. د جنوري پر 13مه په خبر سوي ريپورت کې راغلي چې حکومتي چارواکو د خپل منتقدانو او اپوزيشن پر ضد یو لړ کاروایی وکړي او د احتساب قامي ادارې د ځینو سیاستوالانو پر ضد کاروله. په دې اړه تفصيل زموږ همکار شاهین پامیر ساحل وړاندې کوي.
د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ په خپل کلنی رپورت کې ویلي چې د پاکستان حکومت په 2020 زیږدیز کال کې پر حکومتي چارواکو او تګلارو د انتقاد په سر د بشری حقوقو فعالان، وکیلان او خبريالان ویرولي او په ځینو برخو کې ور باندې مقدمه هم کړې دي. د جنوري پر 13مه په خپل رپورت کې راغلي چې چارواکو د مخالف اوازونو غلي کولو لپاره د بغاوت او ترهګرۍ ضد ظالمانه قوانين وکارول او د مدني ټولنې هغو ډلو او سازمانونو د کنټرولولو هڅې وکړې چې حکومتي اقداماتو تګلارو یې نیوکه کولې. په دې رپورت کې د بیان پر ازادۍ او د مدني ټولنې پر ډلو د محدودیتونو او بریدونو ذکر هم شوی دی او ویلي دي چې د سپتمبر په اواخرو کې د پاکستان د پلټنو وفاقي ادارې FIA د برښنایي جرمونو د مخنیوي له قانون سره سم د لږ تر لږه 1200 خبریالانو او فعالانو خلاف پلټنې پیل کړې وي. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان وایي په 2020 زیږدیز کال کې په پاکستان کې پر خبریالانو پر ټولنیزو رسنیو د څرګندونو په غبرګون هم تورونه پورې شول او پر وړاندې جرمي قضیه جوړې شوې. رپورت وایي حکومتي چارواکو د احتساب قامي اداره نیب د خپلو مخالفانو پر ضد وکاروله. په رپورت کې د پاکستان د بیلابیلو اپوزیشن ګوندونو د مشرانو پر ضد د درغلیو د مقدمو ذکر شوی دی او وایي چې د سپتمبر په پای کې حکومت د مخالفه سیاستوالانو پر ضد کاروایی زیاتې کړې. د هغې میاشت په پای کې نیب د ناقانونه پیسو سپینولو په تور په سر د مسلم لیگ نون یو مشر او د قامي اسمبلۍ غړی شهباز شریف ونیو او د پیپلز ګوند مشر آصف علي زرداري یې رسمن تورن کړ. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان وایي دا دواړه قضیې سیاسي وي. تر دې څو ورځې وروسته د اکتوبر پر 15 حکومت د مسلم لیگ نون د رهبر او پخواني وزیر اعظم نواز شریف پر ضد د بغاوت پرچا دایر کړه. د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ وفاقي ائتلافي حکومت د اقدامات پر داسې مهال کړي چې د پاکستان جمهوري غورځنګ PDM په نوم د اپوزیشن ګوندونو اتحاد د حکومت پر ضد احتجاجي مظاهرو او جلسو ته دوام ورکړ. حکومت په بیا بیا د مخالفانو پر ضد د نیب استعمالولو تور رد کړی او وایي هغه اداره په خپلو چارو کې خپلواک ده. له دې پرته نیب او د دې ادارې مشر جاوید اقبال هم په بیلابیلو وختونو کې په بیانونو او ویناګانو کې ویلي چې له هیڅ سیاستوال یا سیاسي ګوند سره ملګرتیا نه پالي او همداراز مخالفت یې هم نه کوي. اقبال وایي د درغلیو ختمولو لپاره هڅو ته دوام ورکوي او د هیچا تر فشار لاندې نه راځي. نیب د 2020 زیږدیز کال د ډسمبر پر 4 په یو بیان کې دعوه وکړه چې لګڼو تورونو کسانو یې د درغلیو 644 ارب روپۍ ترلاسه کړي دي او په بې طرفۍ خپلو کارروایو ته دوام ورکوي. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان په کلنی رپورت کې په پاکستان کې د ترهګرو بریدونو او د وسلوالو پر وړاندې د حکومتي اقداماتو جاج هم اخیسته. د رپورت له شمیر سره سم د 2020 زیږدیز کال له جنوري څخه تر جولای پورې په هیواد کې 15 حملې شوې وې چې پکې لږ تر لږه 109 کسان ووژل شول. رپورت وایي له پاکستان ازادي غوښتونکي بلوڅ وسلوالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمي امنیتي سرتیري او ملکی وګړي په نخښه کړل. رپورت البته وایي چې د پاکستان قانون پلي کوونکي ادارې د ماورای عدالت وژنو او بې له تورنېدو د خلکو په حراست کې د ساتلو ترڅنګ د بشري حقونو د سرغړونو ذمہ‌وار وي. سازمان وایي پاکستان باید د ځورونو او شکنجې پر ضد له نړیوال کنوینشن سره سم د خلکو د ځورونو خلاف قانون جوړ کړی وای خو دا کار یې ونه کړ. هیومن رائټس واچ همداراز ویلي چې په 2020 کال کې هم د پاکستان حکومت د مذهب د سپکاوي سزاګانو په قانون کې بدلون ونه کړ او دا یې ختم هم نه کړ. د رپورت په وینا د 2020 زیږدیز کال تر پایه په هیواد کې 40 کسان د مذهب سپکاوي تورونو پر سر د مرګ په سزا محکوم ول. رپورت په پاکستان کې د ښځو، نجونو او ماشومانو د حقونو سرغړونو یادونه هم کړې او وایي د کورونا وایرس وبا مخنیوي لپاره د ټولبند او محدودیتونو پر مهال پر ښځو د کورني تشدد پیښې زیاتې شوې. د دې ترڅنګ په پاکستان کې پر ښځو او ماشومانو د جنسي تیری یو شمیر پیښې هم وشوې او د کورونا وایرس وبا له وجې د ماشومانو تعلیم اغیزمن شو. رپورت د COVID-19 جهانی وبا له وجې په پاکستان کې د بیروزګارۍ زیاتېدو موضوع هم څېړلې او وایي په پنجاب کې یوازې د رخت په کارخانو کې کارکوونکي شاوخوا 15 لکه خلک بیروزګاره شول. خو رپورت وایي چې د سند صوبایي حکومت له کاره د خلکو نه ګوښه کولو امر وکړ او یو بیړنۍ صندوق یې پرانیست چې د وبا ټولبند او محدودیتونو له وجې د اقتصادي ستونزو هواري چې وکړي. د پاکستان وفاقي حکومت هم د COVID-19 جهانی وبا له کبله د بیروزګار شوی او بیوزله خلکو د مرستو لپاره 200 ارب روپۍ اعلان کړي. ورسته په کلنی بجټ کې او د اقتصادي بیا رغونې لپاره هم پیسې بیل کړي. موږ د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان تازه رپورت پاړه د کورنۍ چارو او د بشري حقوقو له وزیرانو او د وزارتونو له یو شمیر چارواکو سره رابطې وکړي. ځنو چارواکو له خبرو ډډه وکړه او له ځنو سره په رابطې ونه توانیدو. د اطلاعاتو او خبرونو چارو وفاقي وزیر سینیټر شبلی فراز هم زموږ ټلیفونونو او پیغامونو ته ځواب ونه وایه. البته د پاکستان د بشري حقوقو وزارت پر خپل وپاڼه د یو شمیر قوانینو او قانوني مسودو په اړه تفصیل ورکړی دی. وزارت د ځورونو په حراست کې د مړینو او په حراست کې پر ځنو کسانو د جنسي تیری پر ضد قانوني مسودې په اړه معلومات ورکړي چې پکې راغلي چې د پاکستان وفاقي حکومت په 2013 زیږدیز کال کې دا مسوده جوړه کړې وه چې له بیلابیلو پړاوونو تر تیرېدو وروسته د 2020 زیږدیز کال د نومبر پر 10 یې د قانون او انصاف وزارت ته استولې. له دې علاوه وزارت د کورنۍ تشدد مخنیوي او د کورنۍ تشدد تعدد د ښکار خلکو ساتنې قانوني مسوده هم ورکړي چې په 2000 زیږیز کال کې قومي اسمبلی ته وړاندې شوه. د پاکستان د بشري حقوقو وزارت پر خپل وپاڼه د خبريالانو او رسنیو د کارکونکو د ساتنې په اړه د قانوني مسوده ذکر کړی او وایي دا مسوده په 2000 زیږیز کال کې وفاقي کابینه او د قانون او انصاف وزارت منظور کړي چې د اطلاعات او خبرونو چارو د وزارت تر منظوري وروسته به پارلمان ته وړاندې شي. د پاکستان د بشري حقوقو د چارو وزارت همدارس پر خپل وپاڼه ویلي چې حکومت او پارلمان د ماشومانو د تحفظ او پر هغوی د جنسي تیری د سزاګانو قوانين جوړ کړي چې عملي کیږي. له دې پرته وپاڼه د جنسي تیری د مجازاتو هغه لړمحاله قانون ذکر هم کړی چې ولسمشر عارف علوي د ډسمبر پر 15 منظور کړ. له دې اورډیننس سره سم پر خځو او ماشومانو په جنسي تیری کې ککړو کسانو ته د سختو سزاګانو ورکولو ژمنه شوې.
یاره ګورګینیا دا مشال ریډیو را نو راکدا
مشال ریډیو دی خدای نو رکوي
اوهو راو بس سمارټ موبایل
سمارټ موبایل ته تا کو سلفی را سره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا
او می لګولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ام ای اس ایچ ای ای ال ار ای ڈی آی او مشال ریډیو ډاونلوډ کا
دا خور اختیار اغلا
دا مشال رادیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې تین بجې
تاسو مشال ریډیو ته غوږی استرنو اوریدونکو. مشال ریډیو هر وخت تاسو لپاره نه ساته خبرونه وړاندې کوي. د خبرونه تاسو د مشال ریډیو پر اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. که تاسو په خپل موبایلونو کې د مشال ریډیو اپلیکیشن واچوئ نو چې هر ځای تاسو انټرنیټ ولري د مشال ریډیو خبرونه نیغ په نیغه اوریدلای شئ. د خبر ضلع په یو شمیر برخو کې د نړیوال بانک په مرسته روان صدای امن پروګرام د قومي مشرانو تر شکایتونو وروسته تړل شوی خو په ځینو برخو کې فعال دی. تردی پروگرام لاندې د چایلډ ویلنس گرانت په نوم د دوو کلونو ماشومانو مندو ته مالی مرستې ورکول کېدو پر وخت د ماشوم طبي معاینه هم کیږي او د هغوی صحتمند ساتلو تربیت ورکول کیږي. خو ځای مشران وایي چې دا مرستې دي د شزو پر ځای سړیو ته ورکړل سي او یا د هم داسې ځایونو کې پیل کړل سي چې د پردي انتظام پکې شوی وي. فرهاد شنواری نور حال راکوي.
قبایلی ضلعو کې د نړیوال بینک په مرسته روان صدای امن پروګرام لاندې د چایلډ ویلنس ګرانټ یا ماشومانو د ښېګړې او صحت لپاره مالی مرستو ورکولو لړۍ په لنډي کوتل او د باډي او تیرا په ځنی برخو کې د تیرې سمودې رئیس ودرول شوې خو په ځنی مرکزونو کې روانه ده. په ځنی کومونو کې خلکو د میرمنو په ورتګ بندیز لګولای. په دې باندې ځایي مشران شکایت کوي چې دغه مرسته د ماشومانو د میندو په ځای پلارونو ته ورکړل شي او یادې د دوی مېرمنو لپاره په داسې ځایونو کې د صدای امن پروګرام مرکزونه خلاص کړل شي چرته چې د دوی پرده یقیني وي. د خیبر ضلع د صدای امن پروګرام کوارډینیټر غنی خان مشال ریډیو ته وایي چې د خیبر په زیاتره برخو کې اوس دغه پروګرام لاندې مېرمنو او ماشومانو ته د مالی مرستو ورکولو لړۍ پیل شوې ده او په لنډي کوتل کې به هم زر بیا پیل شي.
نن سبا په تیرا کې فنکشنل دی ډوګرا کې نادر دفتر سره باډه کې تکیا مرکز کې دا فعال دی. تکیا مرکز برکم برخیلو کې جمرو تحصیل کې دنه نام زمونږ دفتر دی. التم دا سٹارټ دی. صرف لنډی کوتل کې لګا مسله راغله و د خلکو نه منله. د خلکو ویل چې وي مونږ د پیسې د زنانه په ځای دا سړو ته ملو شي. د حکومت مطالبات او هغه مونږ اسلام آباد ته ورسول خدا و نه منله شو. دا خبره اکنامیک افیر ډیویژن ونه منله. هغه ویل چې نه دا به خامخا فیمیل اخلي ځکه چې دا ګرانټ دی د ماشومانو لپاره. ماشوم پرورش کوم د خپل مور کې وي نو چې مور راشي سنټر ته هغه ته د صحت او د صفائی متعلق الیچوی ناسته وي هغه معلومات ورکی نو دا لګ ماډرن طریقو باندې ایجوکیشن ورکی چې د سره تا د ماشوم صحت ډیر خکیږي. هغه سره دوباره جرګه وشو د تیر پیر ورځ باندې. نو ان شاء الله اوس جرګه چې کومه کامیاب شو را روان پیر پورس باندې به ان شاء الله لنډی کوتل هم فنکشنل شي.
د خیبر قومي جرګې یو مشر حضرت ولی پردی وای چې موږ د دغه پروګرام مالی مرستې خلاف نه یو، خو باید طریقې بدل شي او د دوی د میرمنو د پردې خیال دی وساتل شي.
په دا باندې د موږ د علاقې د ټولو د مشرانو د کشرانو د سیاسي خلکو د علماو د ټولو د اعتراضات چې دا دومره شی نه دی، او دغه له زنانا د ډېر لرې لرې نه سره د ماشومانو راسي او ډېر په تکلیف سره دلته په سوونو ښځې جامع شي او دیکې جوړې شي او ډېر غاډ غیبال وي. مونږ په د پیسو ورکړې په حق یو، خو صرف په دا غواړو چې د دې طریقه کار د بدل شي، او بس صرف او صرف دا ده چې مونږ د اعتراض چې دی نه مونږ بې پردګي جوړېږي، مونږ د زنانو بې پردګي ده. پروګرام په بندېدو په حق کې مونږ نه یو، خو صرف طریقه کار کې اختلاف دی.
نور لمان پردی جمرود صدای امن پروگرام دفتر تا د خپل میرمنی او ماشوم سر راغلی او دی وای
زنانو خو خپل صورت باندې خلوګه خوشحال یونه، خو ماحول چې خراب شي اسیم خراب اینو مجبورې دو نه نه چکپ کای تلی تولیه کای او نوپ کای دا غه په کای 2500 روپے دی ونن ډیر غټه کې ماتی دو او درې میاشتې پاس 2500 روپے دی غریبی ډیر او دلته کې ماتی زیو تشوا د خوراک سيزونه ډیر کې ماته شول دوړه ګرون شوا وړي ګرون شول چونی ګرون شوا او بجړدارې زیو تشوي نو دا پورا کول مشکل دی چې زنانه سره موشوم نه وین نه ورکای.
د صدای امن پروگرام چارواکی وای چې په خیبر ضلع کې په هر مرکز کې دوی د ورځې لږ تر لږه 200 میرمنو ته د هغوی د ماشومانو مرسته ورکولو استعداد لري، او یو ماشوم ته به په 500 کستونو باندې 2500 روپۍ ورپوره کوي. د پاکستان حکومت د نړیوال بینک په مرسته د سیټیزن فیسیلیټیشن سنټر په نوم په قبایلي ضلعو کې 8 مرکزونه خلاص کړي، او صدای امن پروگرام هم د دې برخه ده. په دې مرکزونو کې به خلک اوس کمپیوټرایزډ ډومیسایل، فارم بی، شناختی کارت، د پیدایش او وفات سرټیفیکیټ هم ترلاسه کولی شي، او دیو بینک او ای ټی ایم سہولت به هم پکې موجود وي چې په یو ودانه کې د نن خلک ترې یو شمېر ضرورتونه پوره کړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار 9 د ماخام تر شپږ بجو پورې 9 ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
عوام نیشنل ګوند اعلان کړی چې د رواني میاشتې له شلمې نیټې به د اصلاحی تحریک انجمن اصلاح الافاغنا سل کالا لمانځي. بادشاہ خان د هندوکش په لمنو کې آبادو پښتنو د ټولنې د اصلاح او تعلیمي او اقتصادي پرمختیا لپاره په کال 1921 کې د دې تنظیم بنیاد یا شیو. شاهین بنیرای په دې اړه رپورټ لري.
عوامی نیشنل ګوند پریکړه کړې ده چې د ولسی او کلتوري غونډو، علمی مباحثو او جلسو او لاریونو لارې بعد پښتنو د ستر اصلاحي او تعلیمي تنظیم انجمن اصلاح الافاغنا سل کالا نمانځي. د دې تنظیم مرام د تعلیم، ادب او هنر او عدم تشدد د لارې د پښتنو د ټولنیز ژوند اصلاح کول او په هغوی کې د خپلواکۍ شعور راولاړول وو. په دغه اړه بیگا مشال ریډیو سره په خبرو کې د عوامي نیشنل ګوند د کلتور سکتر ډاکټر خادم حسین اویل
دیوار چونکی سل کال د انجمن اصلاح الافاغنا پوره شوی دی، نو سره د روایتي پروګرامونه چې مونږ هر کال د باچا خان اونۍ په مناسبت کوو، سره د اغي مونږ په بیلابیل ولسوالو کې د پښتونخوا او بیلابیل ضلعو کې بیلابیل پروګرامونه میخي دي. یو برخه دا ده چې مونږ د شلم تاریخ نه تر شپږویشتمه تاریخه پورې به په دې موضوعاتو سلور سیمینارونه کوو چې باچا خان مرکز پیښور کې یوم پکې غټه جلسې خیده د پښتونخوا په ستا پیښور کې چې د ټولو تن خلک ورته راځي. یوم په شپږویشتم تاریخ پکې د صوبایي کچ باندې یو غټه مشاعره خیده.
تاریخ پوهان وایي چې هسه خو انجمن اصلاح الافاغنا یو اصلاحي تحریک خو مرامې پښتنو ته سیاسي شعور ورکولو چې دا سه خپل حقونه او ذمہواری وپیژني او د نړۍ د پرمختللو او خوشاله قانون سره سیال شي. د چارسدې په باچا خان پوهنتون کې د پښتونخوا مطالعاتي مرکز مشر ډاکټر محب وزیر وایي چې د انجمن سیاسي اغیز تر اوس وخته راغځېدلې دی.
انجمن اصلاح الافاغنا که څه هم د خپل اولنی دور په ترڅ کې موږ د دې اصلاحي یو تحریک ګڼو، خو دی د سیاست لار هم باقاعده ځان ته خوښه کړې وه، او بیا موږ رستو ګورو چې د خدای خدمتګار تحریک او بیا د کانګرس سره یو ځای د ازادۍ مبارزه او بیا تر ننه پورې په مختلفو پړاوونو کې موږ د دې سیاسي تحریک وینو. دویم په هغه وخت کې یو سل سلور سکولونه تقریبا د پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې ضلعو کې تحصیلونو کې دوی جوړ کړي وو.
په نن دور کې چې پښتانه د خپل قومي شناخت او پرمختیا لپاره د بیلابیلو چیلنجونو سره مخ دي او په خاورې تعلیمي ادارې پوهان او هنرمندان د ترهګرو بریدونو ښکار کیږي، آیا د انجمن اصلاح الافاغنا مفکوره یې سمرسته کولی شي او کنه؟ په دغه اړه ډاکټر خادم حسین وایي چې په نن دور کې د دغه فکرونو اهمیت لا ډیر شوی دی، او ځکه دوی غواړي چې دا پیغام په یو منظم شکل کې یو ځل بیا پښتنو او د نړۍ امن خواه قامونو ته ورسوي.
اوس اوم د دې خورې سره تړلې تعلیم بنیادی ضرورت لري، لا تر اوسه مونږ په دې توانمن شوې نه یو چې د خورې دغه تعلیم په مخ کې بوتلې شو او بشپړې کړې شو او د پښتونخوا ګورګورته ورسو. دویمه خبره دا و چې د عدم تشدد په بنیاد چې څومره تاوتری خواله په ټولنه کې وو، هغه د ټولنې ډېر توان ځای کړو، نو څنګه وکړې شو مونږ چې دغه توان د روغ جوړو په شکل کې او د مذاکرات او خبرو اترو په شکل کې او جرګو مرکو په شکل کې د غتوان را برسیره کړی شو. اوس هم پښتون قام ته کده بر وطن دی کده لر وطن دی، دا ډیر لوی ضرورت دی او دا ډیره مهمه خبره ده چې موږ څنګه د خپل روغ جوړو ځایونه او د خپل جرګو مرکو ځایونه آباد کړی شو.
دا یادونه وردا چې انجمن اصلاح الافاغنا د سیاست او تعلیم سره سره د پښتنو د اقتصادي او هنري ود لپاره هم یو مهم کردار لوبولی دی. هم دا احساسو چې باچا خان او د هغه ملګرو د آزاد سکولونو پرانستو سره سره د ادب، هنر او صحافت د ودې لپاره په کال 1928 کې د پښتون مجلې بنیاد هم ایښی وو.
مشال ریډیو ته غوړیاست. په داسې حال کې چې د پښتو ژبې سندرغاړو په دې وروستیو کې د کمپیوټر په وسیله سندرو ریکارډولو ته مخه کړې، په پېښور کې د موسیقي آلات غږونکو استادان وایي چې په ترڅ کې یې له دوی څخه د کار کولو موقع تروړل شوی دی. د پښتو نوي او مشینی موسیقي د دو هنرمندانو پر ژوند او کار روزګار څه اغیز کړی دی؟ په دې اړه اورو د هارون بچا دا رپورټ.
د پښتو موسیقۍ په اړه کوي خواته ویل کیږي چې په دې وروستیو کې وده کړې، نو بلې خواته په خبر میشته سازندگان وایي د موسیقۍ ثبتولو نو او مشینی طریقو د دوی ژوند او کار روزګار سخت اغیزمن کړی دی. د سبزلی په نوم د تبلی یو نومیالی استاد وایي شاوخوا شپږ میاشتې کیږي چې خپل ساز ته ګوتې نه دی وروړي. نوموړې د پښتو موسیقۍ کمپیوټري اندازونه په خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې روانه ترهګري د پیښور د موسیقۍ غږونکو د بیکاره غټ لاملونه یادوي چې وای
یو کال نه زیات شو ولا دلته کار نشته، هیڅ هم نشته. هماغه کمپیوټرایز ویډیوګان او سافټویر کې هر څه استاري د مې نشته، پیسونه هم نشته، اوس په طرز هم جوړیږي بس خالي وایا. موږ مزدوري هم نشو کولی کنه، دومره استادان یو دومره ایوارډونه ملاو شوی دی، دلته چولې خرڅم د بل څه مزدوري کوم چرته، نو بد لګي کنه. دهشتګردي یې دلته والا روزانه اخوا د ماکا کلاس
په پیښور کې د فضل په نوم د تبلی یو بل استاد هم له دې عمله چې د کار هغه زوړ خوندې پاتې نه دی سر ټکوي. دی د پاکستان حکومت غواړي چې د ټلویزیون او ریډیو د هنرمندانو معاشونه ورزیات کړي.
سنگران دا کوشش کی چیر ہم کمپیوٹر ریکارڈنگ کو مطلب قدم شوگانو کے بم پکار راضی کمپیوٹر سٹوڈیو گانو کے چکن گوری نو کے پروفیشنل خو یو قسم نی چا فنکار گرانے سارا تعلق صادق دا دعوے مگر لکہ سنگ یو سپی برتی شی وقت پاور دا ترکیم کی گی نو کدی دا سرکاری نظام پتہ سے طریقہ کی دا فنکار ہم نو پارا لو دا بڑے رکھ خبر ہے.
ہم پ پیخور کے پیجندل شب ژبې سندرغاړی کرن خان استادانو سازندگانو ته ورپېښې ستونزې تاییدوي او وایي چې په مارکیټ کې د دوی د ژوندیو سازونو ځای اوس مشینی هغو نیولی دی.
زموږ سره په مینول سازونو کې چې کوم تکړه تکړه استادان دي، ولیدال استاد شو، ماس خان صاحب شو، فضل استاد شو، سبزلی استاد شو، دغه ټول دوه درې ځله خو سبزلی استاد ما راغوښته دی خپل وی کیسه ټوله، خو هغه څیز خو نشته کنه کوم باندې چې به د دوی هغه روزانه به پنځه پنځه او دوه دوه درې درې کیسه کوي چې دوی زه راوغواړم دغه استادانو ته تپوسم وکړم. نو ډېر زیات ګیله من دي چې دغه د کمپیوټر دغه میوزیک راغی، د کمپیوټر دغه زمانه راغله چې دکاندار نه غواړي او دلته چې سندرغاړی کولی نه شي، نو لازمي خبره ده
د پښتو موسیقۍ یو د پام وړ شمېر اوریدونکي په عین وخت کې وایي کمپیوټري او له شوره ډکې سندرې هیڅ نه خوښیږي، او دا چې د ساتیرۍ لپاره هماغه د پښتو زړې او له سوچه پښتني سازونو سره جوړې شوې سندرې اوري. د خیبر پښتونخوا حکومت هم په دې وروستیو کې د هنري اکیډمیانو د جوړولو ویلي دي چې غواړي له دغې لارې د صوبې ځوانانو ته د موسیقۍ او نورو ښکلو هنرونو د زده کړې موقع په لاس ورکړي.
د مشال پنوم
ساتو د لیکونو، برېښنا لیکونو او ټلیفوني پیغامونو سانګړې خبرونه